د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته یو ځل بیا په خیر راغلی. زه ملیکا او ما سره هما ستاسو په خدمت کې حاضر یو. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې دا نیمه ګنټه به مونږ تاسو سره یو ځای تیرو.
بالکل ملیکی، دا زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ای
چې مونږ لږ وخت لپاره خپل خوږو اوریدونکو سره را یو ځای کیږو او مونږ د خاص موضوعګانو په حق لبانې خبرې اترې کوو.
زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یې؟
امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او خوشحاله به یئ. ملګرو، نن به د نوي امید پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ به تاسو سره په یو نوي موضوع باندې خبرې اترې کوو. مونږ به د نشي او د مالک عیسی مسیح د ازادۍ په حق لبانی به خبرې اترې کوو. زما پوره یقین دی چې دې خبرو اترو نه به تاسو ډیر څه زده کړئ. موسیقي. زما ملګرو، مونږ غواړو چې نن تاسو ته په دې پروګرام کې د خپلې ملګرې د خاوند کیسه وکړو، ځکه چې دا هغه کیسه زموږ د نننۍ موضوع سره تړلې ده او دا هغه نوم صابر دی. صابر یو ځوان هلک دی، وادي کړی دی او درې بچی هم دي. ښکلی کور او ښه نوکري هم ده، خو صابر چې څنګه ښکاري نو په اصل کې هغه داسې نه دی. صابر دا زده کړي دي چې څنګه به د موقع په مناسبت سره صحیح خبرې کوي او په صحیح طریقې سره به هر یو کار کوي. خو زما ملګرو، دا ټول هر څه دروغ دي، هغه خلکو له دوکه ورکوي.
زما ملګرو، صابر سره هغه ټول ارسو کم چې یو سړی غواړي، نو تاسو به سوچ کوئ چې اخیر هغه ته مسله سوا. مونږ به تاسو ته د اصلي صابر په هکله ووایو چې دا هغه ژوند په اصل کې څنګه و. صابر د یو جنګ نه تېرېدو او د هغه دشمن شرابو. په شروع کې خو به هغه کله نا کله د آرام منتلو دپاره شراب سکل، خو اوس هغه ډیر زیات شراب سکي. روزانه شراب سکل د هغه د ژوند یوه حصه جوړه شوې ده او اوس هغه دپاره دا حقیقت پټول ډیر ګران دي. د هغه ښځې مونږ ته وویل چې ځینې وخت خو هغه شرابو سره ګولۍ م استعمالوي چې د هغه ګولو په وجه باندې خپل درد او د جرم احساس هیر کړي.
خو ما ته پته نشته چې هغه به څنګه دا حقیقت د خپلې ښځې او بچو نه پټ کړی.
ملکې، زما په خیال هغه تر څه وخته پورې دا حقیقت پټ ساتلی و. هغه به خالي بوتلې نه پرېښودې او په کمو بوتلو کې به چې شراب و نو هغه به دا کوشش کولو چې چرته کور کې پټې کیږدي چې څوک یې صحیح نه کړي.
خو ما، زما په خیال هغه خو به هغه وخت شراب څکل کله چې به کور کې څوک هم نه و. ماشومان به اسکول ته تللي وو او ښځه به رشته دارو یا ګاونډیانو کره وه.
او ملکې، تا ته خو پته ده کنه چې سړو دپاره دا کار څه ګران نه دی. هغه بار پټو تم تلی شو، پټو کې مسکلی شو او یا د چوجرې بیټک تم تلی شو. کیدای شي د هغه نورو ملګرو مغه سره شراب سکل. په شراب عادت کېدل ډیره خرابه خبره ده، خو داسې نورم ډیر سیزونه دي چې مونږ په عادت کېدای شو.
زما ملګرو، کلم چې مونږ د یو سیز ډیر زیات خواهش لرو، د دې په باوجود هم کاغذ مونږ د پاره خوي او که ښه نه وي نو مونږ په هغې باندې عادت کیږو. او مونږ چې په کمو سیزونو باندې عادت کیږو نو دام کېدای شي چې هغه د قانون خلاف وي او هغه بالکل ټیک نه وي، لکه نشه یا غلا کول.
نه زما ملګرو، صابر هم په شرابو باندې عادت شوی و. حقیقت خدا دی چې زموږ په ژوند کې داسې ډېر تکلیفونه او مشکلات راځي چې بیا مونږ د هغې نه تښتېدل غواړو خو تښتېدی نه شو. که هغه د لږې لازې دپاره ولې نه، خو مونږ غواړو چې هغې نه خپل ځان خلاص کړو او بیا مونږ د آرام منتلو دپاره د څه نه څه لټون کوو.
زما ملګرو، لږ وخت دپاره سوچ وکړئ. ستاسو په ژوند کې داسې کم کارونه یا سیزونه دي چې د هغې په وجه تاسو ته آرام میلاوېدی شي؟ نو دا یوه ډیره خاص خبره ده چې یو کس د نشي یا په بل څه باندې عادت کېدو طرف ته بوزي. که چېرې تاسو رښتیا ووایئ نو کېدای شي چې تاسو هم لکه د صابر په شان په څه نه څه عادت شویئ.
زما ملګرو، نن مونږ د نشې په حق لبانې خبرې اترې کوو، خو یاد ساتئ چې هر یو کس په سناسا عادت کې دی شي. نو راځئ چې د صابر کیسه مخ په وړاندې بوزو او ګورو چې بیا څه شو.
زما ملګرو، یو کس هغه وخت په نشي باندې عادت کېدی شي کله چې د هغه په ژوند کې درد، تکلیف، مایوسی، ظلم یا نور څه قسمه ګران حالات راشي، یا کله چې یو کس ډیر زیات تنگ شي او د کار کولو دپاره ورسره هیڅ نه، نو هغه وخت هم هغه د نشې په طرف تلی شي، یا د یو کس په خپل ځان باندې باور نی او هغه ته د مرستې ضرورت وي، نو بیا هم هغه نشې طرف ته تلی شي.
خو زما ملګرو، یاد ساتئ، که چیرې یو کس د نشې طرف ته لاړ شي، نو دې سره د هغه تکلیف یا مسلې ختمیږي نه، بلکې دا نور هم زیاتیږي. بیا هغه په خپله مسله کې د یو بل څیز اضافه وکړي، یعنی د جرم د احساس. زما ملګرو، کله چې یو کس د نشې طرف ته ځي، نو د هغه مسلې نور هم زیاتیږي او ډېرې خرابیږي او هغه بیا مایوسه کیږي.
بالکل لکه رسا بیر پشان، کله چې هغه شراب سکل شروع کړل، نو هغه ته معلومه شوه چې هغه د خپلو مسلو نه د وتو دپاره یو نوې لار پیدا کړه، او هغه بالکل د خپل کور د ذمهوارو په حقله باندې سوچ ونه کړ او شراب سکلې ورځ په ورځ زیاتول. هغه به هر وخت هم دا خبره کوله، بس صرف یو ګډ نور سکم، او اخیر کار هغه دې حد ته ورسېدو. د شرابو سکل نه بغیر دغه ورځ نه تیریږي.
خو زما ملګرو، د خوشحالۍ خبره دا ده چې امید اوس هم موجود دی. که چېرې تاسو مثبت داسې حالاتو کیئ، نو مایوسه کیږئ ما. زما ملګرو، نن موږ د نشې په حقله باندې خبرې اترې کوو. کله چې یو کس د خپلو تکلیفونو او مسلو نه د خلاصون موندلو دپاره د نشې لار غوره کړي، نو دا د تباهۍ لار ده. ملګرو، دا هر قسمه نشه کېدی شي. کېدی شي چې تاسو داسې څوک پېژنئ چې هغې ته د مدد ضرورت وي. نو دې پروګرام اورېدو سره به تاسو د دې جوګه شئ چې د خپلو ملګرو یا د رشتہ دارو مرسته وکړی شئ، یا کېدی شي تاسو ته پخپله د مرستې ضرورت وي.
د یو نشه یي کس د مرستې په هکله باندې به لږ وخت پس خبرې اترې وکړو. خو اول موږ غواړو چې تاسو ته دا ووایو چې تاسو به څنګه دا جنګ ګټئ. تاسو تیار یئ؟ واورئ، تاسو بدلیدل غواړئ، دا خو یو ډېر اسان کار ښکاري. خو راځئ چې د دې په هکله باندې لږ سوچ وکړو چې آیا داسې کول اسان دي.
زما ملګرو، کې دې شي چې تاسو خپل ځان کې بدلون راوستل غواړئ، خو د دې لپاره سکولو ته تیار نه یې. یا کې دې شي تاسو ځکه بدلیدل غواړئ چې تاسو په خیال تاسو له خامخا بدلیدل پکار دي. تاسو بدلیدل غواړئ، خو دا نه غواړئ چې همیشه د پاره نشه پرېږدئ. تاسو بدلیدل غواړئ، خو صرف کله کله. یا تاسو دا سوچ کوئ چې موږ به سبا نه خپل ځان بدل کو. تاسو غواړئ چې اوس بدل شئ او د هغه بدی او درد نه خپل ځان آزاد کړئ کوم چې د نشې په وجه تاسو ته او ستاسو کورنۍ ته ملاویږي.
خو ما تا چې کومې خبرې وکړي، دا خو ډېرې خاص خبرې دي. زما ملګرو، کېدی شي چې نور خلک په تاسو باندې دبا واچوي، نو ځکه تاسو غواړئ چې خامخا بدل شئ. خو په افسوس سره دا خبره کوم، یو کس تر هغې پورې خپل ځان بدلول نه غواړي تر څو چې د هغه د نشې درد او تکلیف د عام درد او تکلیف نه زیات شوی نه وي. زما ملګرو، که تاسو یقین کوئ او که نه، خو تاسو اکثر د نشې غلامان جوړ شئ. نو زما ملګرو، اوس فیصل موږ سره دی او موږ غواړو چې دا غنه ردې په حق لبانی او سو خبرې اترې وورو.
ډاکټر صاحب، موږ تاسو ته هرکلی وایو. تاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
زما خویندو، تاسو ډیره مننه چې تاسو مالا موقرا کړله چې دلته رالم او تاسو سره په دې پروګرام کې شرکت وکم. نو تاسو ډیره ډیره مننه.
ډاکټر صاحب، تاسو موږ ته دا ویلې شي چې یو کس ولې د نشې غلام جوړیږي.
هو ما، دا ځکه جوړیږي چې د هغه په زړه کې یری او هغه خپل اصلیت ته مخامخ کېدونه یریږي. هغه د ژوند د حالاتو مقابلې کولو نه یریږي او دا سوچ کوي چې د نشې نه بغیر هغه د حالاتو مقابله نشي کولی. هغه هغه خلکو ته مخامخ کېدونه هم یریږي چاته چې د هغه رازونه معلوم وي. هغه د ناکامۍ نه یریږي او زما په خیال دا یو خاص وجه ده چې هغه د نشې غلام جوړی او بیا د هغه ټول ژوند په یره کې تیریږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. خو تاسو چرته داسې محسوس کړی دي؟ یا تاسو اوس داسې محسوسوئ؟ آیا ستاسو په زړه کې د ناکامۍ او حالاتو ته د مخامخ کېدو یره شته؟
هما، رښتیا خبره خو دا ده چې زمونږ په ژوند کې زیاته یره د خلکو او حالاتو د طرف نه وي، کوم چې زمونږ د قابو نه بهر دي. په حقیقت کې مونږ صرف یو سیس قابو کې ساتلی شو او هغه زمونږ خپل کارونه، سوچونه او فیصلې دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیره خاص خبره وکړه او زه غواړم چې دا یو ځل بیا ووایم. زما ملګرو یاد ساتئ، مونږ چې څه په خپل اختیار یا قابو کې ساتلی شو نو هغه زمونږ کارونه، سوچونه او فیصلې دي. په دې باندې پوهېدل زموږ دپاره ډېر اهم دي. نو ډاکټر صاحب، تاسو مونږ ته دا ووایئ چې په نشي باندې قابو منتلو دپاره مونږ څه کولی شو.
ملکې، د ټولو نه اول مونږ له خامخا دا پېژندل پکار دي چې مونږ یو مسله لرو. مونږ له دا خبره منل پکار دي چې د ژوند تېرولو او د حالاتو مقابلې کولو دپاره مونږ مسلسل څه استعمالو. کېدی شي چې داسې کول اسان نه وي. که چېرې یو کس نشه کوي نو هغه ته به پته وي چې دروغ او دوکا د دې یوه خاص حصه ده. نشه یي کس حقیقت ډېر ښه طریقې سره پټولی شي. په نورو به الزام لګوي او د خپلو ضرورتونو پوره کولو دپاره به د حالاتو نه فایده اخلي. رښتیا خو دا دي چې په داسې کولو کې نشه یي کس دومره ماهر شي چې بیا د خپل ځان نه بې وقوف جوړی. نو په دې وجه هغه ته د بل چا د مرستې ضرورت دی چې هغه د نشې نه آزاد کړي. هغه ته د هغه کس د مرستې ضرورت دی چې هغه سره مینه کوي او ورته رښتیا وایي او واقعي چې په هغه کې بدلون راوستل غواړي او هغه د تباهۍ نه بچ کول غواړي. هغه ته د یو داسې کس ضرورت دی چې د ژوند په هر قدم او ګرانو حالاتو کې هغه سره وي. چې کله هغه ناکامه شي یا راوغورځیږي نو هغه وخت هم هغه ملګری هغه سره وي.
زما ملګرو، ولې تاسو د داسې ملګري خواهش نه لرئ چې په هر قسمه حالاتو کې تاسو سره او ستاسو مرسته کول غواړي؟ خو اوس د لږې دمې نه پس مونږ بیا واپس راځو او خپل پروګرام به جاری ساتو. تاسو چرته مزئ او مونږ سره اوسئ. زما ملګرو، مونږ را ډاکټر صاحب نه واورېدل چې کله یو کس نشه کوي نو بیا هغه ته د یو داسې کس د مرستې ضرورت وي چې ورسره مینه کوي او ورته رښتیا وایي او د هغه مدد کولی شي او د ژوند په هر قدم کې هغه سره وي. نو ولې تاسو داسې قسمه ملګری نه غواړئ؟
نو زما ملګرو، کله چې د صابر ښځې د صابر نه دا تپوس وکړو نو هغه وله د یو بل سوال سره جواب ورکو. کېدی شي چې اوس ستاسو په زړه کې هم دا سوال وي چې تاسو ته داسې قسمه ملګری چېرته ملاوې دی شي. صابر د خپلو ملګرو او د خپلو خپلوانو په باره کې سوچ وکړو. دا هغه داسې ملګری وو چې هغې په نشه عادت کو. دا هغه داسې ملګری مو چې هغې ته د ده نشې په هکله هېڅ پته نه وه، ځکه چې هغه به دا خبره د هغې نه پټوله. دا هغه داسې ملګری هم وو چې هغه سره یې ډېره مینه کوله او غوښتل یې چې د هغه مدد وکړي، خو هغه به ورته دروغ وې. نو بیا د هغې دپاره دا ګرانه شوه چې د صابر په خبرو یقین وکړي. نو زما ملګرو، صابر ته چېرته داسې ملګری ملاوې دی شو چې هغې د داسې خرابو حالاتو نه راویستې وې؟
هما، زه غواړم چې تاسو له دې جواب درکم. داسې خلک شته، څوک چې تاسو سره مینه کوي او د ژوند د ګرانو حالاتو په دې سفر کې ستاسو مدد کول غواړي. تاسو هغوی له اجازت ورکي چې ستاسو د ژوند حصه جوړ شي. هغوی د ازمیخ په وخت ستاسو مدد کولی شي. کله چې تاسو چا سره خبرې کول غواړي نو هغوی ستاسو خبرو اورېدو لپاره موجود وي. پکار دي چې هغوی تاسو ته دا خودنه وکړي چې څنګه به بدی یا نشې نه انکار کوي. خو یوه مسله شته، هغوی روزانه هر ساعت تاسو سره نشي پاتې کېدی.
نو ډاکټر صاحب، چې کله هغوی مونږ سره هر وخت نشي پاتې کېدی او بیا مونږ ته د داسې ملګري ضرورت وي، نو بیا مونږ په هغه وخت کې څه کولی شو؟
ملکې، د دې جواب دا دی چې بیا بل ملګری پیدا کړئ. یو داسې ملګری چې هر وخت ورځ او شپه تاسو سره وي. دې ملګری ته ستاسو په باره کې د هر څه پته ده او ستاسو د سوچ نم تاسو سره زیاته مینه کوي. د دې نه علاوه هغه غواړي چې تاسو آزاد کی، صرف د نشې نه نه بلکې د تیرو شو ټولو تکلیفونو نه او هغه بوج نه کوم چې د نشې په وجه په تاسو باندې دی. تاسو د جرم د احساس، یری او د مایوسۍ نه آزاد کی. نو زما ملګرو، تاسو غواړئ چې زه تاسو سره د دې ملګری پیژنګلو وکم؟ زه هغه ډیر ښه پیژنم، ځکه چې هغه زما ډیر خاص ملګری دی او د جون په ګرانو حالاتو کې هر وخت ما سره وي. د هغه نوم مالک عیسی مسیح دی او د هغه قصه په انجیل شریف کې موجوده ده. زما ملګرو آیا تاسو ته معلومه ده چې مالک عیسی مسیح په دې کتاب کې ستاسو په حق له خبرې کړې دي؟ هغه فرمایي، زه دې له راغلی یم چې هغوی ژوندون ومومي، یو حقیقي ژوندون. زما ملګرو، کېدای شي تاسو په دې کتاب کې خپل نوم وانه ورئ، خو کله چې هغه ویلی دي هغوی، نو دا هغه ستاسو په حق له خبرې کولې. هغه ستاسو په حق لم خبرې کولې او زما په حق لم خبرې کولې. اوس یو ځل بیا واورئ چې هغه څه فرمایلی دي. زه به په دې کې خپل نوم استعمال کم. مالک عیسی مسیح وویل، زه دې له راغلی یم چې فیصل ژوندون ومومي، یو حقیقي ژوندون. نو زما ملګرو، تاسو په دې کې خپل نوم استعمال کئ، ولې دا زبردست خبره نه ده سو چې مالک عیسی مسیح موږ له یو حقیقي ژوندون راکئ. زما ملګرو، رښتیا خبره خدا ده چې اوس زمونږ کم ملګري په نشه کې خپل ژوند تیروي، نو دا حقیقي ژوند نه دی، بلکې دا خالی او د مایوسۍ ژوند دی. ملک عیسی مسیح ته معلومه وا چې مونږ ته به د مدد ضرورت وي، د یو انسان د مدد نه د زیات مدد ضرورت وي. مونږ ته د هغه چا د مدد ضرورت دی څوک چې نه صرف مونږ سره مینه کوي، بلکې مونږ د ټولو ګناهونو او بدۍ نه پاکوي او بیا مونږ لا یو نوی ژوند هم راکولی شي.
زما ملګرو، ډاکټر صاحب نن موږ سره ډېرې خاص خبرې وکړې. موږ له دغه چا لټون پکار دی څوک چې موږ سره مینه کوي او په چا باندې چې موږ د ژوند په ګرانو حالاتو کې یقین کولی شو. خو اول موږ له دا فیصله کول پکار دي چې آیا واقعي موږ خپل ځان کې بدلون راوستل غواړو، آیا دا بدلون موږ راوستل غواړو.
زما ملګرو، دا کار سبا ته مه پرېږدئ، بلکې اوس د دې لپاره قدم اوچت کړئ. موږ له یو داسې ملګري لټون پکار دی پچاچی مونږ یقین کولی شو، خو د دې په باوجود هغه به هر وخت مونږ سره نی. خو زما ملګرو، فیصل مونږ ته د یو بل ملګری په حق لوویل، څوک چې به هر وخت مونږ سره ای، هر صحت او شپه او ورځ به مونږ سره ای، او دا ملګری مالکی عیسی مسیح دی. مالکی عیسی مسیح فرمایلی دی، زه دې له راغلی یم چې تاسو ژوندون ومومئ، یو حقیقي ژوندون. زما ملګرو، آیا تاسو داسې ژوندون حاصلول غواړئ؟
تاسو څنګه مالک عیسی مسیح پیژندلی شئ؟ هغه موږ ته په انجیل شریف کې فرمایلی دي، څوک چې مال راځي هغه به زه هیڅکله ونه شړم. ملګرو، موږ د دعا په وسیله هغه له ورځو او هغه سره خبرې کوو. دا ضروري نه ده چې تاسو په دعا کې ډیر خاص ټکي استعمال کوي یا صرف په یو خاص ځای کې دعا وکړي، بلکې تاسو په رښتینې زړه سره په خپلو ساده الفاظو سره د خدای پاک نه په خپل کور کې دعا غوښتی شئ. د مالک عیسی مسیح د مینې د پاره دغه شکر ادا کوي او د خپل ګناهونو اقرار وکړي او د مالک خدای پاک نه دا دعا وغواړي چې هغه ستاسو جون پاک کی او د هر قسم بدونم خلاص کی او د جون په ګرانو حالاتو کې او په ازمیښتونو کې ستاسو مرسته وکړي.
زما ملګرو، اوس موږ سره سلیم خان رو شرکت کړی دی او مونږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې داغه نه یو څو خبرې وورو. هغه به مونږ ته دعا په حق لبانی خبرې اترې کوي. سلیم خان رورا، مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغی.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال مو کرا کړه چې زه دلته راشم او خپل خوګوري دونکو سره یو څو خبرې اترې وکم. تاسو نن ډیره خاص او ډیره ښه خبرې اترې وکړي. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح مونږ ته د الله پاک پیژنګلو وکړه. هغه مونږ ته دا خودنه موکړه چې مونږ له څنګه جوړېدل پکار دي. هغه مونږ له د ژوند تیرولو یو نمونه راکړه او ما د دې پاک له باندې سوچ کولو او ما ته یو ډېره زبردسته خبره ملاو شوه. مونږ په کتاب مقدس کې لولو چې مالک عیسی مسیح به اکثر د خدای پاک نه دعا غوښتلو دپاره خاموش ځای ته ته. هغه به خدای پاک سره په دعا کې وخت تیرولو چې خپل ځان د هغه خلکو د ضرورتونو پوره کولو دپاره تیار کړي چې د هغه خوا ته به راتلل. کله چې هغه خپل دولس مریدان ټاکل، نو د دینه مخکې هغه د خدای پاک نه دعا وغوښته. په انجیل شریف کې ویل شوی دی چې مالک عیسی مسیح د دعا د پاره سار وختي پاسېده. هغه به اکثر یوازې دعا کوله. کله کله هغه به بیابان ته یا غر ته د دعا د پاره ته. په انجیل شریف کې د متی په کتاب کې مونږ لولو چې هغه د ډوډۍ د پاره شکر ادا کړ. کله چې هغه خفاو، نو هغه هغه وخت هم دعا وکړه او کله چې هغه مرګ ته مخامخ کېده، نو هغه وخت هم هغه دعا وکړه. هغه د ماشومانو د پاره دعا وکړه، او هغه د خپل ملګرو د پاره دعا وکړه. د دین علاوه هغه د خپل مرګ په وخت د خپل دشمنانو د پاره هم دعا وکړه. او زما ملګرو یقینا چې تاسو ته پته چې هغه زمونږ د پاره هم دعا وکړه، د هغه خلکو د پاره چا چې رستو په هغه ایمان راوړ. نو دې اورېدو سره زه ډېر حیران شوم. ما د عیسی مسیح په باره کې دا سوچ کولو چې مالک عیسی مسیح ته د دعا جت نشته، ځکه چې هغه خدای پاک سره ډېر نږدې تعلق ساته، خو د دې په باوجود هغه به دعا کوله. نو د دې نه ما ته دا خبره څرګندېږي چې زموږ دپاره دعا کول څومره ضروری دي. ما له پکار دي چې د دعا دپاره وخت وباسم. نو زما ملګرو، آیا تاسو خدای پاک نه دعا غواړئ او هغه سره په دعا او عبادت کې وخت تیروئ؟ دا خبره پیژندل زموږ ټولو دپاره ډېره ضروری ده.
سلیم خان، ډېره مننه، تاسو خو ډېرې ښکلې خبرې اترې وکړې. خو زما ملګرو، زه غواړم چې د پروګرام ختمېدو نه مخکې اوس دا کار شروع کړو او د خدای پاک نه دعا وغواړو. دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک ته ستاسو د ټولو حاجتونو پته ده، او که چېرې څوک نشه کوي یا د چا په ژوند کې څه قسمه مسلې وي، نو خدای پاک ستاسو مرسته او مدد کولی شي. راځئ چې ټول په شریکه د زړه د اخلاص د خدای پاک نه دعا وغواړو. خوږه خدایه، ستا د مینې دپاره موږ ستا شکر کوو. د مالک عیسی مسیح دپاره ستا شکر کوم چې هغه زموږ دپاره دې دنیا ته راغلو او موږ ته یې د ژوند تیرولو یو نمونه پیش کړه. مالک خدایه، زه خاص طور باندې د هغه ملګرو دپاره دعا کوم، څوک چې په څه نه څه تکلیف یا مسلو کې راګیر دي. نو مالک خدایه، ته د هغوی مرسته او مدد وکړه، او هر وخت د هغوی سره یا هغوی له تسلي ورکړه. د هر قسمه تکلیفونو او مسلو نه آزاد کړه. مالک خدایه، صرف ته هغوی له د زړه سکون او ازادي ورکولی شي. دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین،
آمین. نو زما ملګرو، همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي. خدای اجازت غوښتو نه مخکې زموږ پته خامخا ځان سره ولیکئ، په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4 5 1 0 5 7، یعنی 00157947710 74. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاويږي www.pashtoradio.org یا .net. زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا،
خو راځئ چې اوس د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه یو څو متلونه وورو.
متلونه سلی رشتم باب: د بدکارانو سره حسد مکوا، او د هغې د دوستانه ارزو مکوا، ځکه چې هغې په زړه کې د شر او فساد منصوبې جوړي، او د هغې خبرې همیشه مصیبت جوړي. شلم نصیحت: یو کور په حکمت سره جوړیږي، او د پوی په وجه هغه قائم پاتې کیږي. د علم په واسطه سره د هغه کوټې د نایابه او قیمتي خزانو سره خیسته کولی شي. یو اشتم نصیحت: یو هوښیار انسان لوی طاقت لري، او د عالم قوت ورځ پر ورځ نورم زیاتیږي. د جنگ کولو دپاره د ښه هدایت ضرورت وي، او د ګڼو مشوره ورکوونکو سره کامیابی یقینی وي. دویشتم نصیحت: کمکل هوښیارتیا نشي حاصلولی، ځکه په جرګه کې دغه خوله بند دی. درویشتم نصیحت: څوک چې بدی منصوبې جوړی، نو هغه به په دوکمار مشهور شي. د کمکلو منصوبې د ګناه نه ډکې وي، او خلک د مسخره کوونکي نه نفرت کوي. څلیرویشتم نصیحت: که ته په مشکل وخت کې همت بایلې، نو ته بیا ډیر کمزور انسان یې. پنځویشتم نصیحت: دا هغه کس په بچکولو کې سستی مه کوه، څوک چې مرګ ته روان کړی شوی وي، او هغه حلالولو ته مه پرېږده. که تاسو چرې وایې موږ ته خو د دې په عقله څه علم نشته دی، نو هغه څوک چې د زړونو په سوچونو خبر دی، نو دا به درک نه کی څه. هغه څوک چې ستا د ژوندون خیال ساتي په دې نه پوهیږي څه. هغه به هر هغه چاته د خپل عمل په مطابق بدلا ور نکی سا شپگشتم نسیت زما زویا شهد خورا زکه چی دا خسیز ده دا گبین دا شهدونا خون خوگوی نو پده یکینو کا چی حکمت هم دا غشان ستا دا زان دا پار خوگ ده که چری تای بیا مومی نو دا ستا دا راتلون کی جون دا پار امید ده او دا امید پا هیز کلا ستان اخوانشی ویشتم نسیت د بدکارانو غوند م جوړیگا سوک چې د صادقانو د کور خلاف په انتظار کې ناست وی او دا غوی په کورونو حمله مکوا که څه هم چې صادق انسان وزل را پریوزی هغه دوباره را پاسی خو د بدکار لپاره یو آفت بس دی. اته ویشتم نصیحت هر کله چې ستا دشمن را پریوزی نو په هغه باندې خوشحالی مکوا او کله چې هغه تینده کوخري نو پاغه باندې خپل زړه مه خوشاله وا نو مالی خدای بستا دا خوشحالی وګوري او هغه بستانه ناراض شي او دا هغه نه به خپل غضب اخو کی. نه ویشتم نصیحت د بدکارانو په وجه مه پریشانه کیږه او مه د هغې سره حسد کوه ځکه چې د بدعمله سره د آینده امید نشته او د هغې ډیوه په مړه کیدو ده. دیرشم نصیحت زما زویا د مالک خدای او د بادشاه نه یریږه کا او د باغیانو سره ملګرتیا مه کوه ځکه چې دا دواړه به ناڅاپه تباهي در باندې نازله کی نو څوک ته دې اندازه لګولی شي چې څه قسمه تباهي به دی راولیږي. هوښیاران هم دا شان وایي د عدالت کولو په وخت کې د چا طرفداري په کار نه ده. هر هغه څوک چې یو ګنهګار ته ووایي چې ته بې ګناه یې ټول قوم به په ده باندې لعنت ووایي او قومونه به یې رسوا کړي. خو هغه څوک چې مجرم قایلوي نو ډیر برکتونه به په هغې باندې نازل شي. څوک چې هر وخت رښتینی جواب درکوي هغه اصلي دوست دی. خپل بهرني کارونه اول ختم کا او خپله د کروندې ځمکه تیاره کا. د دې نه وروستو خپل کور جوړوه. د ثبوت نه بغیر دی د خپل ګاونډي خلاف ګواهي مه ورکوه او د هغه په باره کې د دروغو خبرې مه کوه. داسې مه وایا هغه چې زما سره څه کړي دي نو زه به هم هغه شان ورسره وکم او زه به تنه خپل بدل واخلم. زه د یو ناراسته سړي په پټي تیر شوم او د کمکل د انګورو باغ مې وکته. په هر ځای کې ازغي راختلی وو او ځمکه ټوله په ډیله باندې ډکه وه او د کاڼو دیوالونه یې راغورځېدلي وو. ما چې څه ولیدل نو په خپل زړه کې مې ورباندې سوچ وکړه او چې څه مې ولیدل د هغې نه مې سبق زده کړه که یو سړی وایي چې لږ به اوده شم لږ به سترګې پټې کړم لږ به خپل لاسونه راغونډ کړم چې دمه شم خو بیا غریبي به لکه د یو ډاکو په شان په هغه باندې ورټوپ کړي او نیستي به لکه د وسله بند انسان په شان هغه راګیر کړي.